په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دویمه سلور اړخیزه غونډه روانه ده. د کویټي په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي، او ایران د نړۍ هواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا لخوا د لګول شوو نوو بندیزونو غندنه کړې ده. اوسته خبرونه تفصیل. په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې په موضوع سلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دای غونډې په پرانستون کې وینا کوي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزه خبري وشي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې راوخلې دي.
الته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید لا غوډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شنواری په حجره وشو، د 14 تنه وجل شو، 14 نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمہواري چا نه دا منلې. یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي، پولیسي خلکو دا ډول بریدونه په مکمل توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. د کویټه په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوی دي. په کویټه کې ملیشس واکونو یو چارواکي چې نه غختل نوم یې خپور شي، مشال لډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو له یو ګاډي سره نږدې چاودنه شو چې پکې 500 سرتیري وژل شو، دوه نور ژوبل شو. تر اوسه د بریزې مواري کومېډلې نه دا قبول کړي. نن د کویټه یو عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بغوټی د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې لترهګری ضد عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ ملت پال نواب اکبر بغوټی د وژنې په تور کې له دوه نورو ملګرو افتاب شیرپا او شیب نو شیروانی سره بری کړ. تر دې اوریدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې افتاب شیرپا او شیب نو شیروانی پر دې پریکړې د اطمینان څرګندونه وکړه. خو د اکبر بغوټی زوی جمیل اکبر بغوټی بیا ویل د چې عدالت د دې فیصلې پر ضد به لوړو عدالتونو ته سي. په پرویز مشرف اوسم د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان د پوخانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژنې مقدمه ده. د غسیل 2000 کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ایمرجنسی لګولو د حکم وروسته هم په پرویز مشرف له هیواد سره د غداري تور لګول شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی. سبا به د ایران سفر کوي چې دا راست یا د هوادونو ترمنځ د روان کړکیچ ته هواري لپاره د هوادونو له مشرانو سره وویني. د وزیر اعظم هاوس ویان ماستارک مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور اعلی چارواکو سره ملاقات کوي. ماستارک زیاته کړه چې نواز شریف سره په دې سفر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. د پاکستان پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سواین فلو نومي ناروغي سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې ناروغي مریضانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. د پنډه په هولي فاملی اسپیټال کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په یاد اسپیټال کې بیګا یو خزه هم د سواین فلو د ناروغي له وجې مړه شوې چې ورسره په دغه صوبه کې د سواین فلو له وجې د مړو شمیره 500 ته ورسېده. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانځي قبایلو یو لویه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمه ته د ستنولو د بهالې غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډیویژن شې دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باندې شي کی متاثرین دي په بلجي شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میژغوري.
په جرګه کې فیصله شوې چې پراتلونکو سروسو کې بعد شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي چې د ټول کام په استازیتوب به حکومت سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی نن په پیښور کې د بابي پېښور په نوم د سمکې د پاسه د سړک یا فلای اوور پرانسته وکړه. د پېښور د پرمختیا اداري چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د حیات آباد په فیس 3 چوک باندې جوړ شوی د جمرود او حیات آباد ترمنځ د سړک به تر ډیره ټرافیکي مسلې هوارې کړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایران د هیواد په بلاستیک میسایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې او نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنگتن د وسلو خرڅولو لوجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري. دا لاغرسته ده چې امریکا په ځینې ایرانی کسانو کمپنیانو د بلاستیک میسایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپین یونین د اټمي پروګرام لوجې په ایران لګیدلي بندیزونه اوچت کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوې بندیزونه د 500 ایرانیانو په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایرانی کمپنو د یو نتورک خلاف لګول شوې دي. اورسته خبردار چې پروم کې سفارتي سرچینې وایي چې د ایران لسمشر پراتلون کې اونۍ کې د فرانس او اټلی د دورو اراده لري. د اټمي پروګرام د مایدي رسته د ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کولو پسته د حسن روحاني اروپا ته د لومړی سفر دی. د اټلی چارواکو ویلي دي چې حسن روحاني به د جنوري په 15مه او 16مه د اټلی دوره کوي او بیا به د جنوري په 18مه پاریس ته ولاړ شي. د ریپورټونو تر مخه حسن روحاني به د اټلی سفر پر مهال د هیواد لسمشر وزیر اعظم په ګډون د تجارت په برخه کې نور مشرانو سره وویني. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابیه اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سر شپږ روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي او په یو سر شپږ روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سر 45 روپۍ او 50 پیسې او په یو سر 14 روپۍ. یو پاوند په یو سر 53 روپۍ او په یو سر 53 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په یو کم 10 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 500 پیسې او په یو روپۍ او 60 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه په ورځو په خبرو بنو کې خال وریځي وي او کوټه کې به موسم وچ وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19 بنو کې 14 او 14 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یوري د افغانستان د روغ جوړې په اړه د افغان پاکستان چین او امریکا استازو غونډه په کابل کې روانه ده. د سیمځي چارې او شنن کې دغه خبرو خو پایلوتا ډېر هیلمن نه دي. ولی
حکومت د عین د هغه طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کوم طریقه ده هغه د افغانان تیار نه دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سعودي عرب ته ولاړ چې داغه هیواد له چارواکو سره د سعودي او ایران ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کمولو پر لارو چارو لاغو سره خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي قبیلي مشرانو په خپلې پرونې جرګه کې واره بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې کورونو ته په عزت سره د بیرته ولیږي او د هغوی شوي تاوانونه دې هم ورپوره کړي.
میش د خیر لیاره تلاش کول غوړي چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځلا کول میش غوړي.
او پاکستان چیمبر اف کامرس چې دغه هیواد د سوداګرو یو نماینده تنظیم دی خپلې وڅانګه په باجوړ ایجنسی کې پرانستا. د سیمې کاروباریان پر دغه کار د خوښۍ څرګندونه کوي.
موږ ډېر خوشبینه یو ان شاء الله چې د سبا کاروبارونه روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په اساس کې موږ شامل شو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورلای موجود افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شو. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وینا وکړه. وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته راوبدل. ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي د یو امن او سولیز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان دغه غونډې ته هیله مندي خوایي. معلومه نه ده چې څه مثبتې پایلې به یې مخته راشي. اجمل تورمان له کابل راپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی رباني دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزي غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې دغه هیواد له قوي شمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیرونی په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې د مخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبته نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
منګه خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم منګه هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دارې چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
اجمل تورمان رپورټ. په داسې حال کې چې نن په کابل کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه څلور اړخیزه غونډه وشوه، په دې تیرو کلونو کې په افغانستان او هم په پاکستان کې شویو د نامنۍ پیښو د دواړو هیوادونو ولسونه زخت زیات ځپلي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او هغه پوښتلې چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د امنیتي وضعیت له خوالي سره تر کومه حده مرسته کولی شي.
پاکستان که دا عموری چې دا د غی په ګټونو بیا خو په ګټه ده، خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر سوچ طالبانو سره ترقبه تر لاسه کړی نه سه ورته سیاسي مراد ملاو شوی نه، نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري. زما خیال دی چې افغانان دې شه ته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملاو شي. طالبان د غیر اعتقاد یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی، هغه شه ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دے، آئین دے، اساسی بنیاد دے، اگر تو طالبان تیار ندی او د طالبانو چې کم طریقہ دا اگر تو افغانان تیار ندی
ل ترهګری او بدامنی څخه په زیاته توګه کا افغانستان کې د پاکستان کې د عام ولس ډیر زور ول سوې دي. ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سوال به د پاکستانی ولس په ګټه وي؟
هیڅ کله نه دی. جی تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی، هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دا چې هغوی په دې ځان پوه کړي، دې نه خو پاکستان ته نقصان نه شي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشه تا د تاوان په نظر نه ګوري، خو دا د غی په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی. د غی په نظر کې الټیمیټ ګټه غی ته دادا چې افغانستان کې یو کمزور حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غی کې چرته راوسو، نو داغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبانو بغیر د څوکشتنه.
ډاکټر صاحب کبل پلو مجو ګورو، نو دغه کم څلور اړخیز خبرې چې کیږي د خپل تیر وختونو له خبرو بیل دي، پکې ځکه چې امریکا هم پکې ناسته او چین هم پکې ناسته، د اړخ ته تاسو څنګه ګورې څومره اغیز به ولري دا غوی رول؟
خدای چې ناز دیجی په پسند 88 کې چې کم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټور په توګه غکم ناشتو، نو هغه نه هم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټورو په نظر دینه څنګه څه جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کم د پاره هغه په دې سلو رڼخیزه خبرو کې ناست وي.
د سیاسي چارو لوښنونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان په دوره ریاض روان شوی. ټاکل شوی چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د راپورته شوی کړکېچ د کمولو پر لارو چارو د سعودي له بادشا شاه سلمان عبدالعزیز او نورو جګپړو چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف به سبا ایران ته هم لاړ شي او په تهران کې به د هغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني سربېره له یو شمېر ایرانی چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاض ته روان شوه دي او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشورولۍ سره د دوه ملکونو ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهه په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشورولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکېچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره امن طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروسته له تهران سره خپل سفارتي اړیکه ختم کړي وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروسته راو پاریدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په ومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته غلی وو او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د همیاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاو تریخوالي زیاتیدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په رپورټ کې مو سعودي عرب ورپسې ایران ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سفرونو په اړه واورېدل. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په رغولو کې د پاکستان رول څومره مهم دی، په دې اړه بیا هم زموږ همکار احمد الله د پاکستان لیوا پخوانی سفارتکار زاهد سعید سره مرکه کړې ده.
دوړه ممالک چې دی پاکستان دا انیشیټیو چې دی دا ایکسپټ کی، نمبر 1 رول خو ایکسپټ کړی دی. بل خبره دادا چې واقعیات چې شوی دی نو مخې باغی باندې جایزه لې چې څه واقعیات شوی دی، دا چې تعلقات مات شوی دی نو دا به څنګه بیا سٹارټ کړي. ول چې صرف سعودي عربیه خو نه دی کړی، کویت هم کړی دی، بحرین هم کړی دی، یو ای پکې امبیسډر واپس خوخته دی. او
دوه ملکونو ترمنځ حالات دومره خراب شوی دی نو تاسو بیا څه غنئ چې آیا پاکستان چې دا وخت کم رول لوبي لګیا د یو سالس، نو آیا پاکستان به په دې خپل کوشش کې کامیاب شي چې دوانه روغ جوړی تراولي؟
سما خیال دی چې ایونچولی به دوی ریئلایزیشن وشي چې جنگ نه سره جوړیږي نه، او دی خو ټول په آئل سپلایز باندې اکانومیز چلےږي، نو هغه که ډیسرپټ شول په گلف کې نو ټول دنیا پہ افیکٹ کیږي. کنٹین کول ضروری دی، نور کیسه لوی نه شي.
پاکستان چې کوم دی هغه د څلور دیرش کم اتحادی دغه شی جوړ شوی د هغه برخه ده، ایران چې دی د هغه برخه نه ده، نو څه غنی چې د پاکستان کم دا کردار دی ایران به هغه نه مطمئن
کوي؟ دا خیالي چې مونږ سعودي کیمپ کې یو نو هغه خو بیا زمون خبره نه مانی، او هغه دا خیالي چې مونږ جنونلی واړو چې دوی سم دوستي ده، دوی سم دوستي ده چې دوی یو ځای کو، نو هغه دا فیلینګ یې نو بیا کې دی شي چې دا معاملات رو رو ټیک شي. په دې حالات کې مونږ لږ سعودي عربیه ته زیات نږدې یو، بیا هم ایران سره زموږ تعلقات ضروری دي، زموږ نیبر دی، پکار را دي چې مونږ بیلنس ساتو.
د پاکستان له پخوانی سفارتکار زاهد سعید سره مو د احمد الله مرکا اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په شمالي وزیرستان کې د عثمانځای قوم مشرانو پروند خیبر پختونخوا په بنو کې د وی جرګې للارې یو وار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې د سیمې د کډوالو زر تر زره کورونو ته د بیرته لګلو او همداراز په سیمه کې د پاتې شویو خلکو د ستونزو د حل غم خوري. دې مشرانو د غراز ویلي چې نور د سیمې د خلکو د کورونو د هغوی د بازارونو د نړولو کار ودرول شي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
بنو ټاونشپ کې د شمالي وزیرستان عثمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې ښکېل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او دا وړو غنو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بیلې بیلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال تا وویل
تسیم نمیر جرگی پریر شیوی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخیری فاینل پیسلا وکڑلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمینا و مشرون دریمی اغا و سرکشنی دغی نباد او ده وزیرستان ده مستقبل ده پورا ده یو تارین غسرکو تینگا او کو اصلا و زین او جوڑای پا بنده و انشالا میش بخش مزال کی پا غاشه چه سید خلاف ارزی او کو اغی ده پورا انشالا میش برامتاغش ده کونه یوش ده.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډیویژن شته دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په بانی شي کی متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میش پټک دورونو اتلیت لا کړی دو نو میش دا تامه د حکومت نه چې میش د خیر لیاره تلاش کول غوري نفرت دی ولینا جوړول نه دی په چار چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول مشغوري.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاچ جرګې سیمه شوې ده ان شاء الله غي فائدې کړې دي خو په نن سه د جرګې ته اتل رغله او پاتنه نشته چې چا ویلې ختم کړي و می جوړې بیا د جرګې سره غونډه کړه او می د جرګې نه پر امید چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنتو د یک جهته مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15مه نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلويخ سلويخ مشرانی واغونډه کړي او راتلون کې لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
اردن کو پاکستان چیمبر اف کامرس چې دا دغه هوا د سوداګرو یو نمائنده تنظیم دی په باجول کې د خپلې وا څنګه پرانستاده باجول سوداګر دغه کار ته خوشبینه دي او هیله مندي چې په ترڅ کې به د دوی کاروبارونه وغوړي کی او د سیمې د خلکو ژوند به خوشي. شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
دغه اداره به د باجوړ ایجنسی د غورزیدلي روزګار د بیا اوچتولو لپاره او د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره څومره ګټور وي؟ یو روزګار کونکي شهاب الدین خان وای
دلته خو ډیر زیات بیروزګاری ده. هر سړی به په روزګار شي او چې کله روزګار راشي نو د روزګار سره بیا ډیر زیات امن هم راځي. دا وشي نو ان شاء الله ولید خلکو ته به ډیر زیات روزګار ملو شي. دلته د قبایلو ډیر زیات روزګار چې ونه هغه د افغانستان سره تړلی و خو چونکې اوس بارډر تړلی شوي دي نو د هغې د وجې نه روزګار بالکل په ټپه باندې ولاړ دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 راهسې د کاروباریانو په وینا روزګارونه د ترهګرې له وجې ځپلې شوي دي. وروستو عسکري اپریشن شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباري لارې وتړل شوې نو دغه روزګاریانو ته زیان ورساو. غفار خان چې په یوسف آباد کې خپل د ودانیو لپاره د سامانونو ټال یا ګودام لري وای
او دا کوم لسن چې ملا شو نو د دې سبا موږ خوشبینه یو ان شاء الله چې د دې سبا کاروبارونه امید لرو چې روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو ته وسو خلک روزګار غواړي خپل تاسو کو روزګار نو کې تعلیم پته خلک دي
باجوړ چیمبر افکام رستا لایسنس په باجوړ ایجنسی کې لس ورځې وړاندې ورکړل شوی دغه لایسنس اخستون کې لالي شوای چې هغه به روزګارونه کول خو نه رېجستر بو اوس به د باجوړ ایجنسی ټول روزګارونه هغه د یاد ادارې سره رېجستر کړي او په نږدې وختونو کې یې د ګټې امکانات زیات دي
نو زه خو ډېر زیاته مننه کوم چې په تاسو د خیبر پښتونخوا کوم چې هغه زموږ مرسته وکړه د اسلام آباد نه هغه زموږ مرسته وکړه او دا کاروباري الی ځلې به ان شاء الله تعالی د سترتیجی څونه چې د مغربي روډ دی په دې کې دا غو سره زموږ رابطه او خبري شوې دي د مغربي روډ سره مطلب موږ دا غوړو چې د باخار باجوړ نه د زوبه پور روان شي
د دغه کاروباریانو پوینه چې د یاد ادارې وجود به د سیمې روزګار ته ډېره ګټه ورکړي او د سیمې نه بهر وتلي تاجران به هم یو وار بیا باجوړ ته راشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زره یو سل دیش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ
د پاکستان د پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سوائن فلو نومي رنز چې زکام ته ورته و ناروغي ده اکثره د وکست مړینې لامل کیږي د دوو نوو پیښو د سبد پخلی شوې ده پاکستان کې تر دې دمه په یاد ناروغي د اخته کسانو شمیر 50 تر رسیدلې چې بیګا ترې د یوې بلې خزې لمړینې ورسته دغه ناروغي له وجې د بلو شو کسانو شمیر 15 شوه په دغه اړه دا چې له سوائن فلو څخه د حفاظت لارې څه دي له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ وو
د پنده ملتان او لاهور په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو او کراچۍ کې سوائن فلو نومي بيماري په تیزه سره خوريږي او لاهور کې د نورو سلور کې سونو تصدیق رسټو ټول پنجاب کې د رنزورانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده خو تر دې دمه د پنجاب مختلفو اسپیټالونو ته د دې رنز په شک کې دروړې شوې رنزورانو شمیره تر سلو زیاته ده د پنده په هولي فیملی اسپیټال کې بیګا په سوائن فلو اخته یو زنانه مړه شوې ده چې ورسره د مړو شمیره 1500 ته رسیدله سوائن فلو څه شي دي او د دې علامات څه وي دغه اړه مشال ریډیو د سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالشکور نه تاسو کو نو دوی
سوائن فلو چې دی یو وایرس دی د دې کوم میډیکل ټرمینالوژي کې نوم دی نو هغه H1N1 دی دا هم دغه سی څنګه چې عام یې خالي په هغه کې د صبر دی تو خې ور سره پوزه بيدل پکې مړې خوښ شي نو دا سره دی په دې سبا کې یې هم راځي بعض حالات کې الټي د سپور کرم راتلی شي د دې علاوه دی چې ریشز راځي نه نری نری دانی په جسم باندې راخي چې سره سره
دا بيماري څنګه خوريږي او آیا د دې علاج ممکن دې په دغه عالمو بیا هم د ډاکټر عبدالشکور نه تاسو کو نو دوی چې د کې زیاتره مریضان په عام دوايي خکېږي خو چې د سوائن فلو تصدیق وشي نو بیا ورته د خاص علاج ضرورت وي
دا د سنتل نور وایرس چې کوم انفیکشن دی لکه دیونه چې بل تل ځان په دغه طریقه لګي دا مریض چې کله پرنجي کوي یا د ټوخيږي په مشکل کې نه سي نور کسان دي دسي د ټوخي سره د جراثیم لوزي د داخلي نه په دغه نه دا خوريږي لکه 95% پیشنټ په لبانې خوشي ده په بعضې چې ډیر خلک یې چې هغه سره دي ام نه یو دا پیرش یو تی روزیم ختم شي سو د دې لپاره ویکسینوم په مارکیټ کې راغل دي نو د دې چې کما غټه پیچیدګي ده هغه سیکنډری ټو وایرل نمونیا ده یا برونکایټس ده چې کومري شي دا هغه په پیپړو کې د نمونیا انفیکشن وشي د پلی سخت شي نو هغه بیا پر اسپایټ د سټریس کې لارج شو
د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف صوبه کې د سوائن فلو مخ په زیاتې دونکو کې سونو نوټس اخسته او د صحت چارواکو ته د دې مخنیوي او علاج لپاره ټولو اسانو ورکولو هدایت کړې ده په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د پنجاب صوبې د صحت مشر ډاکټر امجد شہزاد ویناوا
پروټیکټیو ډیوایسز به ساری موجود دي پروټیکټیو کلوډینګ
حفاظتي آلات او حفاظتي لباس موجود دي او هغه ټولو متعلقه هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته رسول شوې دي د غلړ کې ټولو هسپتالونو ته د خصوصي وارډونو جوړولو ویل شوې دي او د علاج لپاره دوايانه اخستې شوې دي او هغه هم ټولو هسپتالونو او متعلقه چارواکو ته رسولې شوې دي
کې پاس پہنچادي گئی ہیں
د یادونه دا چې د دین وړاندې پنجاب کې د ډنګي تبي د لاسه هم په زرګونو خلک ناروغه شوی او یو شمیر مړ شوی دی او دا اوس د سوائن فلو د لاسه هم په پینډه او ملتان کې 15 لاهور کې 2 چکوال ګجروالا او سایوال کې یو یو تن مړ شوی دی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی څورو.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسي د افغانستان د سولې په موضوع څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په پرانستون کې وینا کوي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید لاغوډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په جلال آباد کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژنې کې حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره وشو، دیارلس تنه وژل شو، څوارلس نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر په بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې د ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه وخت نوم یې خپور شي مشال لیډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې په دغه پیخه کې دوه نور تنه کسان زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د بریزي مواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. نن د کویټې یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بوټی د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ ملت پال نواب اکبر بوټی د وژنې په تور کې له دوه نورو ملګرو آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی سره بری کړ. تر دې اورېدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی په دې پریکړې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راستې یا د هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د هواري لپاره د هیوادونو له مشرانو سره وویني. د خبره د وزیر اعظم هاوس ویان ماس تاریک نن مشال لیډیو ته کړې. ایران د هیواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې ده. نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنگتن د وسلو خرڅولو له وجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اورید الله وسوریدم کو د جنو پاکستان او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپلې درې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلې دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وایي چې وفاقي حکومت په یو منسوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی ان جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې دا تلسم آئینی ترمیم وروستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منسوبې ډېر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او د سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکی پیښور های کورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی ان جی ته د ګیس نور کولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیلمند او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هڅه نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې د معاملې را برسیره کړي نو د سره باید صوبایي ترکه لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې لیږي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمیر ماشومان سکولونو ته نزي. د غلړکی حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته ندي راغلي. هر څوک بنیادی تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو کوڅوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړکی خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی و چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداریه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو دیرش زره داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچه پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد لپاره 1500 ملیون روپۍ هم ایښودې شوې وې. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14000 ماشومان داخل شو او 14000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې دا وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی علمیا او د فکر خبره ده ځکه کدا ماشومان سبالوي شي نو دوی به خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي او د دې تر څنګ د پیښور نخبریدونکو آج رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان په خارجه پالیسي لیک کړي او وایي یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر د ایران او سعودي عرب دوره کوي چې مقصد یې د دوه ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالی کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړي چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډیر اهمیت ته او ورته پدرنه سترګې کتي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دینی وزیر سپانه لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د نیول شو وسلوالو پر ضد کې پاخه ثبوتونه د جنگي ساحونه راغونډو په ساينسي بنیادونو خوندي نکړل شي نو هغوی ته د سزاګانو ورکولو کار ښایي ستونزمن شي. بلخوا د امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې ولیکنه وایي په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې له ځانمرګي بریده دا څرګندېږي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډېره پیچلې شوې. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د دربیازه په نامه د عملیاتو سیو نیم کال پوره کیږي. قبایلی سیمه ته د پاکستانی پوز د استولو پریکړه د دغه هواد د عین د 215 ماده په بنیاد شوې و او د نوي عملی شوی قانون ایډ اند سیول پاور تر مخه پوز ته د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقوقو قوانين مو تلکولې شي. د ورسپانې په خبره د دغه قانون لمخه د عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوسټ سرتیرو د یادو سیمونه ګڼ شمیر وسلوال ژوندۍ هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلې دي چې ټول انتظام یې پوسټ چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمیر وسلوالو مقدمه پوزي عدالتونو ته وړاندې کړل شوې هم دي. خو د ورسپانې په خبره د ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولې شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونو دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سي مناسبتونه راغونډول ګران کار دی. خو د ورسپانې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساينسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروری دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد او بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز چولی شي او کله چې ثبوتونه نوي نو بیا د بشري حقوقو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوی کس نه په زور جاته د جرم اقرار شوه دی. بلخوا امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز خپل راپور کې 13 ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستی ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواری په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه در اخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمیر ولسی وګړي راوځي شوي وو. د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دې برید ذمہواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورسپانه دیاتوی چې په دې نګدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډیر فعال دی او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لوی لار سفر دا مهال ډیر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو خارونو ترمنځ د غلار د تګ راتګ لپاره ډیر پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره هغه ترلې شوې ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې ده د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت د محل د اشرف غنی د حکومت لپاره لوی ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوی ګارډین رسپانې په ولیکنه کې دا غوښتنه کوي د حکومت له خوا له پاکستان سره د مخادله موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې ده. لیکن وايي سربېره پر دې چې پاکستان د مخادله توکو یو شمیر کاروباریانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره هم خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي دي. د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو د برتانوی ګارډین ورسپانې لیکنه وايي د دغه هیواد حکومت د پاکستان لاغې سره د مخادره موادو د کاچاګ د مخنیوي او د کاروباریانو د نیولو لپاره میلیونونه پاونډه مرسته کړي. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخادره توکو یو شمیر کاچاګبران نیولي او لاغو څخه لږ تر لږه 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستي دي. دیکنه کاغی پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاوند مرستې د مخادره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې لارې ورکل شوې دي. لیکن وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخادره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورټ وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وای چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثر کولو له لارې به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخادره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخادره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولی و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د بیان دی په حواله ویل شوي چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لرې کړل، له پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کېږي قطع کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ننګرهار د قومي مشر او د هغه ولایت د سولې د ولایتي کمیټې غړي ملک عثمان شنواری په دیرا په پرونی ځانمرګي برید کې 14 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپي شوي، چې ورڅخه د 15 تنو جنازې نن دوشنبه د جلال آباد ښار په یوه لوبغالی کې واغستل شوي. په دغه اړه معلومات اورو د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ چې د قومي مشر ملک عثمان شینواری او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواری په حجره کې ځانمرګې برید شوی وو او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د یادې کورنۍ د 15 تنو د جنازې د ادا کېدو پر مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په ګډون د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ګډون کړی و. نوموړي په دغه موقع خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل
قرآن کریم ختم د عصمت الله په دیره کې شروع دی، ثابته شوه، معلومه شوه چې دا پردی اجیر غلام خلق د پردی پلمسون مند زمنګ نخبه قومي مشران سپینګری خلک چې 15 خلک پراټولیږي هغه راوجنی، دوی سره هیڅ نه و، نه پرهنګ، نه دین او نه کلتور مد نظر نیول شوی، بلکې قسم خوړی چې افغانستان د خلک او د افغانستان خاوره به وینل ورو خمنګ د دې نه غک کوو چې مونږ افغانان مده یو ان شاء الله هر نو قرباني ته د خپل خاوره او ازادۍ لپاره کدا زمو په سرونو کدا زمو په مالی دوی به ان شاء الله خپل هدف ته ورسیږي. مونږ دغه چا سره رسول غواړو چې مونږ سره رسول هغه څوک چې مونږ وجدي باید وژل شي.
د شینوارو د قومي شورا ویان عزت افغان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوغمن دغه شان عملی به د دوی ارادي کمزوري نکړي،
دغه عملی به زمنګ اوسلې کبي نکا او دوغمن ته وایو چې دا استاد نه مات نه خله زمنګ شنواري په دې روغ تلاش نکا زمنګ شنواري د ری هر چا د هر غریب غربه په مخلاص دي. خو دوغمن نشه کولای چې زمنګ د ری باندې کا زمنګ د ری وراده کا موږ نشه با قبول ان شاء الله.
قومي مشر عارف شنواري له حکومت نه ګيله وکړه چې د شنوارو د قوم په ساتنه کې له تدابیرو کار نه دی اخیست.
زه دومره هم درته وایم چې دا دوه کسه چې یو کاري صاحب محمد الله او کاري کمین دغه ډیر بې ضرره خلک او د ټول ولس علما او دغه کورنۍ سره ډیر زیات ظلم وشو چې دغه زما ماماګان دي. موږ شینواري څوک نه پرېږدي، نه هلته یې پرېنه ښودو، د وطن نه یې وشړلو، در په در یې کړو، خاورې په سر یې کړو، او دلته په ښار کې موږ څوک نه پرېږدي چې موږ نه پاګو چې دا موږ ته څه توتیا شروع ده. نه مو ولس مشر غاګه اوري، نه پارلمان غاګه اوري.
خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی به په هر حال کې د خپل ولس نه دفاع کوي.
زمنګ امنیتي ځواکونه تاسې نه یې همیشه د خپل ولس نه په دفاع کې دي، د خپل خاور نه په دفاع کې دي. دا داسې نوې واقع نه و چې موږ وایو چې صرف اوس موږ قرباني ورکړې دي، ولس همیشه قرباني ورکړې ده او د خاور او د ثبات دشمنانو همیشه کوشش داري چې زنګ د ولس نه قرباني واخلي. موږ به د خپل ولس نه دفاع کوو، ولی داسې واقعیت هیڅ وخت زمنګ حوصله او زمنګ تعهد نشي ضعیف کوي.
د یادولو ده چې د یک شنبه پورس چې په جلال آباد کې د قومي مشر ملک عثمان شینواری په حجره کې ځانمرګې برید شوی و. له عمله یې 13 تنه وژل شوي وو او 14 تنه نورې ټپیان شوي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
او اوس مرودم کو دغه د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي جوړوي د نننۍ پروګرام یې تاسو ته په تکراری توګه اورو
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري د تحریک د خپل سولوي زولارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې ز بشیر غواخم هله دا چې تر پایا را سره وسی د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوې خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدایو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستی او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ماته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر سه بولکا روستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولیدې دا غربت ولیدې دا تنگستی ولیدې دا بیوسی ولیدې دا افغانونه ولیدې دا سوجه دا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کیږي نو دا د 1919 نه ډیر مخکنه خبره ده چې د غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی د لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچوک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جنډه کړې، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه، دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو چې د روان نسل خو څه علاج وشي، یا د روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي، مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي، شو نو نسل خبرې دي، شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شي. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلارو هغه را غوښته، د علاقي مشران هم را غوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلی کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښيي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسې راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کوي. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم ټولنه جوړ کړې چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوې نخې په توګه سری جامع اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
سن 1925 کے جمع پلار دیسی کا اخیستے ہو، نو جگہ سن 1920-25 کے جمع پلار اخیستے اخیستے ہو دے خدای خدمتگار تاریخ کے، نو آگے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے، نو آگے اجلاس کے بعد والی صاحب نے شامل کیا دیم جل کا جمع پلار مقرر کا اپنی گجر ہو کے نیا گجر کر لے کہنا جی ادا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو داغا اگست کے اگست و نیاز کے سن 1930 کے کم داغا جل کا جل کا جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جل کا سے ادا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول نو هغه پره پره کولو لولو لیپ کانتی پره پره کولو نو هغه د وځي بیره ډوب جو نو هغه ځای نه ما دوه جنازه جمع پلار کلی تر وله بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې سوال نه فرمانی شو خبر دا وا چې من چې پیدا کیږي نو من ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی، دا وطن زمن د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کو، دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د تورنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي خونځو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي خونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وای د خلکو سره دغه سي چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
هغه خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود، دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول، بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم زکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونه مو په خده سپارم خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.